درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربر یم او د ازادي راډیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د غور ولایت په تولک ولسوالۍ کې د یوې هلیکوپټرې د غورځېدو خبر تایید کړ. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې چې تېره شپه یې په ایکس پاڼه کې خپره کړه وویل چې د چهارشنبې په ماښام د طالبانو د هوایي ځواک یوه چورلکه چې د غور ولایت د تولک ولسوالۍ په لور روانه وه، د الوتنې پر مهال د ځینو تخنیکي ستونزو له امله له غره سره ولګېدله. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې چورلکې د طالبانو یو شمېر چارواکي لېږدول چې ټول یې له پیښې ژوندي پاتې شول او هیڅوک ټپیان نه دي. مخکلی دی سیمه ایزو چرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هلیکوپټر کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزیر هدایت الله بدری، د غور والی حیات الله مبارک او څو نور چارواکي سپاره وو. د سرچینو په وینا دوی د تولک ولسوالۍ په نالبندان سیمه کې د سوربو د معدن له لیدنې وروسته د فیروزکو ښار ته د ستنېدو په حال کې وو چې هلیکوپټر ولوېده. د سرچینو په وینا د چورلکې درې پیلوټان او دوه د عملی غړي ټپیان شوي، خو نور مسافر ټپیان شوي نه دي. قطر نن په یوه شدیده اعلامیه کې د دغه هیواد لخوا د حماس د دفتر د کوربتو په اړه د اسرائیلو د صدر اعظم څرګندونې بی باکانه وبللې رد کړې. له دغو توندو څرګندونو یو ورځ مخکې اسرائیل په دوحه کې د حماس ډلې په دفتر هوایي برید کې د دغې ډلې د مشرانو د وژلو هڅه وکړه. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبې په ورځ قطر ته خبرداری ورکړ چې د حماس ډلې مشران یا اخراج کړي یا یې عدالت ته وسپاري، او که دوحه دا کار ونه کړي نو خپله اسرائیل به یې وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د نتنیاهو دغه څرګندونې د دغه هیواد په دولتي حاکمیت باندې د راتلونکو تیریو لپاره یو څرګند ګواښ وباله او وغندلې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وویل چې نتانیاهو ښه پوهیږي چې په قطر کې د حماس دفتر د منځګړیتوب د هغو زیارونو په ترڅ کې چې د متحدو ایالاتو او اسرائیلو لخوا یې غوښتنه شوې شتون لري. اعلامیه زیاته کړه چې مذاکرات چې نړیوال ملاتړ یې درلوده تل د امریکایي او اسرائیلي پلاوو په حضور کې په رسمي او شفاف ډول ترسره شوي دي. سیاسي او رسنیز فعال او د ولسمشر ټرمپ ملاتړی چارلی کرک په ډزو ووژل شو. ښاغلی کرک د چهارشنبې په ورځ د یوتا ویلي پانتون کې د وینا پر مهال په ډزو ووژل شو. ښاغلی کرک د چهارشنبې په ورځ د یوتا ویلي پانتون کې د وینا پر مهال په ډزو ووژل شو او ټرمپ یو ساعت وروسته د هغه مړینه اعلان کړه. ټرمپ په خپلې ټولنیزې رسنۍ تروث سوشل کې ولیکل چې لوی او افسانوي چارلی کرک مړ شو. ټرمپ ولیکل چې په متحدو ایالاتو کې هیڅوک د چارلی په پرسله د ځوانانو په زړونو او ذهنونو ښه نه پوهېده. یو دېرش کلن چارلی کرک د ترنینګ پاینټ په نامه د ځوانانو د یو سازمان له مؤسسینو څخه و. ټرنینګ پاینټ چې په متحدو ایالاتو کې د ځوانانو تر ټولو لوی محافظه کار سازمان دی، د تیر کال په انتخاباتو کې د ټرمپ د ملاتړ لپاره مهم رول ولوباوه. د مشکوک کس د هویت او د کرک د وژنې د انګیزې په اړه جزئیات لا هم روښانه نه دي. د امریکا فدرالي پولیسو اف بی آی پیل کې وویل چې دوی یو مشکوک کس نیولی دی، مګر وروسته څرګنده شوه چې دغه کس په پیښه کې لاس نه درلوده. د پولیسو لخوا تحقیقات او هڅې روانې دي. او د آسیا د کرکټ د شلو ورځو لوبو د جام سیالیو کې نن بنګلاديش او هانګ کانګ لوبه کوي. دا د جام دریمه لوبه ده. پرون د هند د کرکټ ټیم وتوانېده چې کوربه ټیم متحدو عربي اماراتو ته د نو وکټو په توپیر ماتې ورکړي. د جام د سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغان ټیم د هانګ کانګ ټیم ته د 94 منټو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان د دغو سیالیو په بی ګروپ کې بنګلاديش، سریلانکا او هانګ کانګ سره دی. په ای ګروپ کې متحد عربي امارات، عمان، هند او پاکستان لوبیږي. د آسیا جام وروستۍ لوبه ټاکل شوې چې د سپتمبر په 28مه ترسره شي. د خبرونو پای. درنو او ښاغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې په څنډه کې د افغانستان لپاره د یو ځواب ویونکي میکانیزم پر جوړولو ټینګار.
به خاطر بخامت
د وسیت خرابوالی له عمله په ځنګړي ډول د 2023 لاګست رئیس چو طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون خپور کړ. د مدني ټولنې بنسټونه غواړي چې ملګري ملتونه د افغانستان لپاره ځنګړي میکانیزم جوړ کړي.
په امریکا باندې د سپتمبر 12 د تروریستي بریدونو د کالیزې په اړه هم یو ځانګړی مطلب لرو.
I can report to the American people and to the world.
زه د امریکا خلکو او نړۍ ته خبر ورکوم چې متحد ایالاتونو داسې عملیات ترسره کړي چې د القاعده شبکې مشر او ترهګر اسامه بن لادن یې وواژه چې د زرګونو بېګنان نارینه وو ښځو او ماشومانو د وژنې مسؤول.
نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د شپږم ناستې په څنډه کې د وی غونډې یو شمیر ګډونوالو د افغانستان لپاره د یو ځواب ویونکي میکانیزم د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د برخې څېړونکي او د دې ناستې یوې ویناوالې فرشتې عباسی ازادي راډیو ته وویل چې له سلو څخه ډیرو سازمانونو په جنیوا کې د تیرې ورځې په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا د غوښتنه مطرح کړه. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د بشری حقوقو یو شمیر سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا د شپږم ناستې په څنډه کې د دغه غونډې له ګډونوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو د مستندولو او د عاملینو د پیژندنې لپاره یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د جنیوا د دیالوګ او پرمختګ مرکز چې د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 10 په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو په تړاو له جزوي پرمختګونو تر بشپړ ځواب ویلو پوری په نوم ناستې کوربه و. په یوه اعلامیه کې ویلي چې د بحث اصلي تمرکز پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو په اړه د ځواب ویلو په هڅو، د جنسیتي اپارتای د قانوني کېدو پر ثبت او د خپلواک څېړنیز میکانیزم پر رامنځته کولو و. د بشري حقوقو په سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکو او د دغې غونډې یوې ویناوالې فرشته عباسی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې 102 سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا وغوښتل چې د افغانستان د بشري حقوقو د سرغړونو ثبت او د عاملینو پیژندنې ته یو ځانګړی میکانیزم جوړ کړي.
بخاطر وضعیت خصوصا از
آگوست د وسیت خرابوالی له عمله په ځنګړي ډول د 2023 لاګست رئیس چو طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون خپور کړ. د مدني ټولنې بنسټونه غواړي چې ملګري ملتونه د افغانستان لپاره ځانګړی میکانیزم جوړ کړي. په ورته مواردو کې لکه په میانمار، سوریه او د ایران د ښځې ژوند او ازادۍ په اعتراضونو کې هم شورا داسې میکانیزمونه رامنځته کړي دي. مدني ټولنه باور لري چې افغانستان اوس ته سخت تیالری او باید همدا سپتمبر د شورا په دغه ناسته کې د میکانیزم جوړ شي.
باید در ای جلسه سازمان در ای مای سپتمبر ایجاد شوه.
په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو ځنګړي راپور ورکونکو ریچارد بنټ، په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه او د څو نړیوالو سازمانونو استازیو برخه اخیسته و. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا شپږمه ناسته د سپتمبر په 10 په جنیوا کې پیل شوه او د اکتوبر 3 دوام کوي. ریچارد بنټ له دې وړاندې د ناستې په لومړۍ ورځ له غړو وغوښتل چې د خپلواک څېړنیز میکانیزم د جوړېدو ملاتړ وکړي څو د نړیوالې جزایي محکمې د یونما ماموریت او د ځانګړي استازي هڅې بشپړې کړي. هغه دغه شان وویل چې ښځې او نجونې په افغانستان کې له سیستماتیکې ځورونې سره مخ دي او هغه سرغړونې چې پر نورو ټولنو اغېز کوي دلته له سزا پرته روانې دي. په ورته وخت کې مدني ټولنو یو شمېر فعالان له دې ډلې سید اشرف سادات د دا شان یو میکانیزم رامنځته کول افغانستان لپاره اړین بولي.
ما امیدوارم که یک میکانیزم
مونږ هیله لرو داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې د افغانستان د مدني ټولنو ښځو او سیاسي قشرونو دایمي ملاتړ وکړي، طالبان د ټولو موجوده مواردو په اړه ځواب ویونکي وګرځوي او هم د نړیوالو سازمانونو لخوا د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د خپلواکو نړیوالو څیړنو لپاره لاره او زمینه برابره کړي څو په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پراخ اړخونه لا روښانه شي.
د یادونې د وروسته له هغې چې طالبان د 2021 په اګست میاشت کې په افغانستان کې واک ته ورسېدل، پر ښځو او نجونو یې سخت محدودیتونه ولګول. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې او ښځې یې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو راوګرځولې. خو دوی ادا کوي چې د ښځو په شمول د افغانستان د ټولو وګړو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادا چې افغان میرمنې او نړیوالې ورسره نه مني.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د کونړ په زلزله کې د خلکو زرګونه څاروي او چرګان هم مړه شوي دي. یو شمیر زلزله ځپلو ازادي راډیو ته وویل مخکې ژوند په همدې مالداري او د چرګانو په ساتلو مخته وړ، خو اوس حیران دي چې څه وکړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
واو بزاو چر چرګړې بم کاو او ناڅاپي چې دا زلزلہ او دا پیخرا لاغه د مالداري نه او د ژوندګۍ نه ټول داستنې ختم کړلو.
وای ژوند یې په مالداري روان و چې مالداري ختم شواله که ژوند یې چې ختم شوی وي. د کونړ ولایت د نورکول ولسوالۍ د تیتک کلی د اوسیدونکو محمد زمین وړاندې ازادي راډیو ته وویل په زلزلہ کې لدې شو زیاتې اوازې وځي مړي شوې دي.
روزانه زمونږ په مالداري روان و، هغه مالداري زمونږ هلاک او تباش او ډوب شو، لاس په غوږو کې نه استو ختم شي. د چرچرګانو پورې هر څه غرق شو، خسته لا خرڅول او خوړل او ژوندګي په دې روانه واغه ژوندګي مال چې زمونږ ختم شاو تباه شي، زمونږ ژوندګي مسره تباه شي. زما خپل 15 ډیر شوزي مړې شوې دي، د سیمه چرګان مړ شي دي.
دغه ولسوالي او بلوسیدونکو زلزلہ ځپلې هم دنوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل
زمونږ چې مال دی او مالداري او خرڅ د خاور لاندې شوې دي، د زمونږ د ټول علاقې خلکو واغانې بزي چرګان هر څه ډوب شي دي. او
راپور کې مرکه شوې زلزلہ ځپلې وایي کونړ کې زلزلې په ټوله کې مالداري سخته وځپله. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګول او مالداري ریاست هم دا خبره تاییدوي. دغه ریاست د وترنري او مالداري خدمتونو عمومي عامر ډاکټر غالب مسعود د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اګست 1 د شپې ناوخته زلزلې د کونړ ولایت په درې ولسوالیو کې زرګونه څاروي، نور حیوانات او چرګان مړه کړي دي.
او نورګل او د چبې درې په مربوطاتو کې کومه ساګه زلزله شوې ده، هلته تقریبا د 2.5 در شاوخوا کې خوسکي او غواګان طرف شوې دي. همدارنګه تقریبا د 9.5 در شاوخوا کې چې کوم دي هغه ته ګړې او وسې طرف شوې دي. د دې تر څنګه اسبو مرکب دا تقریبا د 3.5 شاو شاوخوا کې دا طرفات لرو، او ورسره څنګه کې چرګان څنګه دا هم تقریبا د 3.5 شاوخوا کې طرفات لرو.
نو موړی زیاته وی چې فیلن دوی سیمه ته خپل وترنران استولی چې د ټپشویو څارویو او حیواناتو درملنه وکړي. دغه شان په خبره د مړو شویو حیواناتو د دفنولو چارې هم روانې دي. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا FAO اندېښنه ښودلې وه چې د زلزلې په سیمه کې زرګونه حیوانات له منځه تللي او کاجره تصفیه ونه شي، د ناروغیو د خپرېدو ویره موجوده ده. د یادونې ده چې د اګست 1 د شپې ناوخته د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت په کونړ کې د زلزلې له امله د مړو شویو شمېر له 2200 او د ټپیانو له 3600 پورته ښودلی دی. د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان د ارزونې له مخې په دغه ولایت کې شاوخوا 90% ودانۍ هم په بشپړ ډول ویجاړي یا هم په جزوي ډول زیانمنې شوي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
افغان سوداګر وایي په تورخم کې د څو ورځو لپاره په تازه میوه او سبزیو د بار موټرو ځنډولو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځنډ په تورخم کې د ګڼه ګوڼې او د موټرو د پلټنې لپاره د اوږدو کتارونو د جوړېدو له امله راغلی دی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
تورخم چیرې چې د افغان سوداګرو په سلګونو تازه میوه او سبزیو بار لاري موټرې د سانتیګرد په کچه په 15 درجه ګرمۍ کې د څو ورځې اغاړه د وختلو انتظار باسي. یو شمیر سوداګروي په ځند د تازه میوه او سبزیو د لاري او وختلو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولې، ځکه په خبره تازه میوه او سبزیجات خراب شوې دي. د تازه میوه سوداګر رفیع الله د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 10 ازادي راډیو ته وویل
دغه به توګه کنځره پوری وتر شپږ ورځې بعد او نور مالونه میوه ترلاسه کولار دي. تقریبا زمانه هم موټر دي دومره zarar مو ته چې حد نه وته لري zarar مو کې تقریبا د سیوي چې 15 ملیون برسېدلی افغاني.
د سبزیو سوداګر حمید ګل هم ورته شکایت لري، وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو شمیر نورو لارو تړل کېدو د دوی ستونزې لا زیاتې کړي.
زما د پنځم تاریخ نه گاډي ولاړ دي او د وسه پوری زما پکې د نن گاډو سره پرون میچ بار کړی دي. د مغو گاډو سره 14 گاډي زما برابرېږي. نو یو گاډي منګه ته په 15 لکه کلدارې باندې کیږي او مالونه په دسي سویه باندې شوی دي چې منګه ته پاکستان کې تشه کرایه نه کوي.
دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې په تورخم کې د غنیګونی د مخنیوي لپاره د غلام خان ډنډي پټان او انګور اډې په ګډون نور لارې پرانیزي ترڅو د دوی تازه میوې او سبزیجات په وخت د پاکستان مارکیټونو ته ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونه هم وایي د دوړو هیوادونو ترمن د نورو بدیلو لارو تړل کې دوستون زیاتې کړي. د دې خونی د مدیره پلاوی غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
موټران ولاړ دي اما لار بند نه ده، اما بعضی مشکلات تخنیکی دي چې د محتوا مخته موجود دي. هغه دادي چې ظرفیتونه باید جوړ شي، رفت و آمد جدا شي، اوس په فزیکی لحاظ مالونه کنټرولېږي. په یو موټر باندې 10 دقیقې وخت لګیږي. په دې خاطر باندې تلیر ساته کې فدرې سعودي نیم سعود افغانستان طرف نه شي هغه حق سبزی او میوې ته 80% ورکړ شوی دی. اما تقاضا زیاته ده، مال ډېر ده او بل طرف ته ډنډي پټان او غلام خان بندرونه باندې نو فشار زیات نه راغلی دی په تورخم باندې.
نو موږ وایو د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په دې اړه خبرې روانې دي چې تخنیکی سنځي حل او ل یوې میشتنی ځن روسه یو ور بیا د دوړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې خلاص شي. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې د افغان سوداګرو سلګونه موټر د پاکستان لوري د افغان موټر چلوونکو لپاره د ویزو د محدودیت لامل دوړو خو ته بندې پاتې وي چې سوداګرو ته ډېر سنځي پیدا کړی وي. د 3 اگست د لومړۍ نیټې وروسته د دوړو هیوادونو د پاکستان او افغانستان موټر چلوونکو د دې کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمی کړل. په داسې حال کې چې دا تک را تک مخکې د ټاټ په نوم د سند پر بنسټ تر سره کېده. د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګری او ترانزیت تل د بیلابیلو ستونزو لامل لننګونو سره مخ ده. لګنی ګونی نیولې د اسنادو تر محدودیت او د غراس تر امنیتی ستونزو چې وخت نا وخت په ځنګړي ډول د افغانستان د تازه میوې د حاصل پر مهال سوداګری زندولې او دواړه لوريو سوداګرو ته درنه مالی زیانونه اړولې دي.
له خبرونو ور اخوا
نن په امریکا باندې د سپتمبر 12 د تروریستي بریدونو کالی زده د 2020 کال د سپتمبر 12 وروسته لا هم واشنگتن القاعده ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره یو ګواښ ګڼي. امریکایي ځواکونو د القاعده د مشر د نیولو یا وژلو لپاره 24 کاله مخکې پر افغانستان برید وکړ. بیا یې د القاعده مؤسس اسامه بن لادن وواژه. کلونه وروسته د دې ډلې بل مشر ایمن الزواهری هم وواژه. د القاعده د مشرتابه اکثر غړي زندانیان کړل او له طالبانو څخه د دوحې د تړون پر مهال ژمنه واخیسته چې له القاعده ډلې سره به اړیکې نه ساتي. خو داسې راپورونه خپاره شوي دي چې تر اوسه القاعده په افغانستان کې په پټه فعالیت کوي. نور تفصیل په دغه تحلیلي ریپورت کې
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د القاعده تنظیم لپاره مناسب چاپیریال برابر کړی دی او د هڅې روانې دي. د ډلې په خپل وبښت مخه راپور کې چې د جولای په 10 د ملګرو ملتونو پر ویب پاڼه خپور کړ، دغه شان لال قاعده څخه د راټو کېدلې څنګ داعش اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې او د دې ترهګر تنظیم د خراسان څنګ فعالیتونو ته اندېښنه ښودلې ده. د القاعده شبکې د 2020 کال د سپتمبر د 12 نیټې بریټ چې په نیویارک، پنسلوانیا او واشنگتن کې شاوخوا 3000 کسان ووشل، د دې سبب شو چې په افغانستان کې د طالبان حکومت نسکور شي. طالبانو هغه مهال د واشنگتن د غوښتنه ردوله چې د القاعده مشر اسامه بن لادن ور وسپاري یا یې له افغانستانه وباسي، همغه و چې امریکایي ځواکونو د دوی پر حکومت برید وکړ. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې له نږدې 10 کاله جګړې وروسته د 2012 کال د می په 2 د القاعده شبکې مؤسس اسامه بن لادن د پاکستان په بټاباد کې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووشه. دا خبر لومړی د امریکا د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما ورکړ.
I can report to the American people and to the world.
زه د امریکا خلکو او نړۍ ته خبر ورکوم چې متحده ایالاتونو داسې عملیات تر سره کړي چې د القاعده شبکې مشر او ترهګر اسامه بن لادن یې ووژه چې د زرګونو بیګونه نارینه وو، ښځو او ماشومانو د وژنې مسؤل وو.
د سعودي عربستان د تابع اسامه بن لادن تر وژلو وروسته د القاعده مشي مصري ایمن الزواهری ته وسپارل شو. امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپل حضور په کلونو کې ونتوانېدل چې د الزواهری ځای پیدا کړي. کله چې طالبانو د 2020 کال د اگست په 15 کابل ونیو، د الزواهری په اړه رسنیو معلومات نه لرل. ما د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد څخه د همغه کال د سپتمبر په میاشت کې پوښتنه وکړه چې از زواهری چیرته دی. دوی وویل
مختنه معلمي صاحب چیرته وي؟
تر 2000 بلې تر 2000 یعنی تقریبا لاس کاله مختله د القاعده مشر په سیمه کې وو. تاسو کله ورسره کتلې دي؟
نه، بعد له 2001 نه موږ د غوسره کتل نه دي سوي. په دې بیا نو خبر سوي صاحب کوم ځای کې اوسي؟
تاسو په مرکه کې ویلو چې د افغانستان رسنیو سره چې دوی عربو ته تللې دي.
او دا کوم ماټکل دا چې بعد له 2001 نه دلته جنگ سو او نړیوال استخبارات هم دلته راغله، بعد دوی توان د ژوند فرصت کم سو په افغانستان کې. هغه هیڅ نشته تکل نژادي په لوا ژبني په لوا او د تیری له اړخه دي لپاس په پېژندل کېده. خپل عربي هو تعاملات هم د تمرسته وکړي خپل هوادونو ته لاړ.
تر دې څرګندونو ته میاشتې ورسته د القاعده دوهم مشر زواهری په کابل کې د امریکایي ځواکونو د وی حمله په ترڅ کې ووشل شو او د امریکا د هغه مهال ولسمشر جو بایدن وویل
زما په لارښوونه متحده ایالاتونو په بریالیتوب سره د افغانستان په کابل کې یو هوایي برید پای ته ورسوه چې د القاعده امیر ایمان الزواهری یې وواژه. دا مهمه نه ده چې څومره وخت ونیو، دا هم مهمه نه ده چې ته چیرته پټیږي. که ته زموږ خلکو ته ګواښ یې، متحده ایالاتونه به تاسو پیدا کړي او له منځه به مو یوسي.
د القاعده د مشرانو تر وژلو وروسته هم په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیتونو د ادامې راپورونه خپره شوي دي. ملګرو ملتو بیا پروسه شکل په یو راپور کې ویلي وو چې القاعده په کندهار او تخار ولایتونو کې نوي روزنیز کمپونه جوړ کړي دي او په لغمان، کونړ، ننګرهار، پروان، روزګان، غزنی، زابل، هلمند، نورستان، بادغیس او پنجشیر کې فعال ده. طالبانو دا تورونه رد کړي دي او وایي چې هیڅ وسله واله ډله یې نه ده پرېښي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. د سیاسي چارو کتونکو قریب الرحمن شهاب وایي چې په افغانستان کې نږدې 15 جګړو د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړې چې ژر یې ریښې نشي وچېدلې.
نو د دغو ډلو په دومره سرعت له منځه تلل لکه اوس چې افغانان تمه لري دا ممکنه نه ده. نو په همدغه اساس باندې هر هغه ترهګر او یا وسلواله ډله چې په افغانستان کې د موجودیت خبره کیږي د هغوی هم فکري او خواخوږي شته، لیکن په داسې کچه باندې چې هغوی د عملا فعالیت ولري او یا د په کومه ساحه باندې کنټرول ولري دا شاید نه تر سترګو کیږي. نو بناء د دغو ډلو فکر او د دغو ډلو هغه فکري خطسه د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو ګواښ په توګه مطرح کیدای شي او افغانان یې باید جدي وګڼي، لیکن عملا په ساحه کې د دوی حضور اوس کم تر سترګو کیږي، لیکن په بشپړ ډول باندې منتفی کېدلای هم نشي.
لانګ وال ژورنال خبرونه سش کال د فبروري په 14مه په یو راپور کې ولیکل چې القاعده شبکه په افغانستان کې د ودې پال کړه او طالبانو له دې ډلې سره خپل اړیکې نه پریش. د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړوخیل په دې باور ده چې القاعده ډله په افغانستان کې د پخوا په څیر غشتلې نه ده، خو فکر پیاوړی شوی دی.
زه فکر کوم چې نور القاعده هغومره په اصطلاح جنګي لحاظ فعاله نه دي، بلکې دوی په یو فکري مکتب بدل شوي دي چې نور افراطي ډلې دوی څخه متاثر دي، لکه داعش او همدارنګه دوی نظریات په خپله طالبانو کې او نور افراطي ډلو باندې کاملا معلومیږي. او دوی فکر کوم چې اوس په افغانستان کې دوی پلویان دي، دوی غلي یا دوی ځینې بشام موجود وي چې د خپل فکری مکتب غواړي لمدغه جغرافیا څخه نور نړۍ ته وغځوي. او فکر کوم چې زیاتره نور په افراطي ډلې باندې دوی له افکارو څخه متاثر کیږي او هیڅ امکان نه لري چې په اوسني حالت کې په افغانستان کې موجود دي. حتما موجود دي او له مختلفو ډلو سره به له نږدې کار کوي، ځکه چې اوسنی وضعیت دوی لپاره کافي مساعد ده چې دوی شتون ولري او خپله نظریه د نړۍ په سطح باندې خپره کړي.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې د جولای د 13 نیټې په راپور کې تر القاعده ډلې داعش نړۍ ته جری ګواښ پلل شوی دی. داعش چې له القاعده څخه راټوکېدلې څانګه ده په 2004 کال کې په عراق کې ابو مصعب الزرقاوي جوړ کړه. بیا الزرقاوي د 2006 کال د جون په 10 د امریکا د هوایي ځواکونو د بریټ پترس کې ووشل شو او دا ډله د عراق د اسلامي دولت په نوم وپیژندل شوه. وروسته په 2014 کال کې د سوریې د جګړې پر مهال په داعش مشهور شوه. داعش خراسان څنګه بیا په 2015 کال کې د پاکستانی طالبانو لشکری جنگوی او افغان طالبانو له یو شمیر ناراضه غړو څخه جوړ شو. هغه وخت د ډلې په عراق کې د داعش د همغه مهال د مشر ابوبکر البغدادي بیعت وکړ. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر په اخیره کې د شپې په مخه د امریکایي ځواکونو د بلیت پر مهال په ورسره بم ځان ووشه. اسوسییټډ پرس اژانس په یو راپور کې چې په روسه شکاله د فبروري په میاشت کې خبر کړی و داعش له القاعده بیل شوې ډله وبلله. په افغانستان کې بیا القاعده او طالبان داعش خراسان څنګه ته د دشمن په سترګه ګوري. طالبان دا ډله د خپل واک لپاره جدي ګواښ کړي او د جنو کتونکو په باور د دې دوو ډلو توپیر په ایدیالوژي کې دی. داعش خراسان څنګه مدعی ده چې د اسلامي خلافت د ټینګېدو لپاره هڅه کوي او دوی طالبان تورنوي چې د اسلامي اصولو په خلاف د خلافت پر ځای امارات ته لومړی توپ ورکوي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په وینا د طالبانو حکومت د داعش خراسان څنګه فعالیتونه څنګه کمزوري کړي دي، خو په خبره کړي راپور کې راغلي دي چې له 2014 کال راورسته داعش خراسان څنګه د شاوخوا 2000 جنگیالیو په لرلو په افغانستان کې دننه او بهر د روسیې د قفقاز په ګډون په منځنۍ اسیا کې د نورو ترهګرو له ناراضي ډلو د جنگیالیو جذبولو ته دوام ورکړی دی. په دې راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د پاکستان پولي ته نږدې سیمو کې داعش خراسان څنګه ماشومان په دیني مدرسو کې روزي او له 14 کلنو کم عمر ماشومانو ته د انتحار د روزنې پروګرامونه جوړوي. په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سش کال د اپریل په میاشت کې په اکسپانه کې لیکلی و چې با خبره کسانو د تویل دي چې دا اندیشنه لري چې ممکن اسلام آباد د افغان کډوالو د ستنولو د بهیر پترس کې د داعش خراسان څنګه غړي افغانستان ته واستوي. د شاغلی خلیل زاد د دې تور تایید په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باز لازادی راډو سره په خبرو کې داسې وکړ چې روسیا چې دې ډلې ته اندیشمنه ده پاکستان ته ګوته ننیسی.
د بهرنیو چارو وزیر د روسیې اوته د لاورو څخه نیولې تر دفاع وزیر تر د امنیت شورا منشي او همداسې د ټولګټو نظامی پیمان د مشرانو قومندانانو په شمول همیشه دا ټینګار کړی دی چې داعش په افغانستان کې شتون لري او ځینې هیوادونه چې اکثرا لکه مکم چوولې غربي اشاره غربي هیوادو ته اشاره کوي د غوی له خوا د سوریه څخه د عراق څخه د نورو ځایو څخه را منتقل کیږي. خو جالب دا ده چې د روسیې حکومت مثلا پاکستان ته په دې اړه اشاره نه کوي. دا په داسې حال کې چې افغانستان د ترهګرو سازمانونو قرباني دی.
داعش خراسان څنګه د 2014 کال د مارچ په 22 نیټې د مسکو په لویدیس کې د کاراکاس د کنسرت پر حال بریټ وکړ چې په لسکونو کسانی ووشل او په سلګونو یې ټپیان کړل. شغلی جان باز چې د روسیې تحولات له نشتی څاری په دې باور دی چې له دې بریټ سره د روسانو اندېښنې د داعش په برخه کې زیات شوې دي. د دې حمله په ترڅ کې تر 1545 ډیر کسان ووشل شول او څه د پاسه 1500 نور ټپیان شول. روسیا وای چې دا حمله هغه کسانو وکړه چې د ډیورنټ کرښې شاوخوا سیمو کې پوځي روزنه ترلاسه کړې وه. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلنی راپور کې چې سش کال د مارچ په روسیو کې خبر شو د داعش خراسان څنګه د ګواښونو د پراخېدو ذکر شوی دی چې فعالیتونه یې له افغانستان، مرکزی آسیا، ایران او حتی تر روسیې پورې غځېدلې دي. او د راپور له مخې د داعش خراسان څنګه آنلاین هڅې داسې دي چې خلک تشویقوي چې پر لویدیز بریدونه وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په دې راپور کې القاعده ډله هم جدي ګواښ بلل شوې ده چې لا هم د امریکا دننه او بهر د امریکا د ګټو پر ضد د عملیاتو د ترسره کولو له هڅو لاس نه دی اخیستی. د امریکا د استخباراتي راپورونو په استناد په افغانستان کې القاعده نن سبا یو جدي ګواښ نه ګڼل کیږي. د امریکا اندېښنه تر ډېره په افریقا کې القاعده وسلوالو ته ده. په امریکا کې مشته د بحرانونو د څارنې د ډلې د معلوماتو لمخي د می په میاشت کې د جماعت نصرت الاسلام والمسلمین ډلې د بریدونو په ترڅ کې په مالی، نیجر او بورکینا فاسو کې تر 850 ډیر کسان وژل شوې دي. تر دې مخکې د راپورونو لمخي په اوسط ډول دا تلفات د میاشتې شاوخوا 600 ته رسیدل. نیویارک پوسټ د می په دیرشمه په یو مقاله کې د امریکایي جګپوړو جنرالانو په وینا ولیکل چې د افریقا په ساحل سیمه کې ترهګر لیدل شای بل اخره امریکا ته ګواښونه پیدا کړي. د سمندري ځواکونو جنرال مایکل لانګلی د ساحل سیمه چې مالی، بورکینا فاسو او نیجر پکې شامل دي د ترهګرۍ مرکز بللی دی. د جنرال لانګلی په باور له داعش او القاعدې سره تړلې تروریستي ډلې له 2022 کال راهیسې په افریقا کې څو برابره پیاوړې شوې دي چې د واشنگتن لپاره د ځانګړې اندېښنې وړ دي.
سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت دفاع حکومت طالبان سقوط یک هلیکوپتر در ولسوالی تولک ولایت غور را تایید کرد. در اعلامیه این وزارت که دیشب در شبکه ایکس یا توییتر سابق نشر شد، آمده که عصر چهارشنبه یک هلیکوپتر قوای هوایی طالبان که به سمت ولسوالی تولک ولایت غور در حرکت بود، هنگام برخاستن به دلیل برخی مشکلات تکنیکی با کو برخورد کرد. در اعلامیه همچنان آمده که یک هلیکوپتر شمار از مسئولین طالبان را انتقال می‌داد که هم از سرنشینان آن از این رویداد جان به سلامت بردن و به کسی آسیب نرسیده است. پیش از این منابع محلی به رادیو آزادی گفتند که این هلیکوپتر پس از بازدید هدایت الله بدری، وزیر معدن و پترولیم حکومت طالبان، آیت الله مبارک، والی غور و چند مقام دیگر از معدن سرب منطقه نعلبندان ولسوالی تولک هنگام بازگشت به شهر فیروزکو دچار سانحه هوایی شد. به گفته این منابع، سه پیلوت و دو عملی هلیکوپتر زخمی شدند اما دیگر سرنشینان آسیب ندیدند. قطر با نشر بیانیه تند اظهارات بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل در مورد میزبانی دوحه از دفتر اماس را غیر مسئولانه خواند و آن را رد کرد. اماس از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. این اظهارات تند یک روز پس از آن مطرح می شود که اسرائیل در حمله به دوحه پایتخت قطر اعلام کرد که رهبری اماس را هدف قرار داده. نتانیاهو روز چهارشنبه به قطر هشدار داد که رهبران اماس را از خاک خود اخراج کند یا به نهادهای عدلی و سفارت در غیران اسرائیل دست به این اقدام خواهد زد. وزارت خارجه قطر اظهارات نتانیاهو را تهدید آشکار علیه حاکمیت کشور خوانده و آن را شدیداً محکوم کرده. در بیانیه وزارت خارجه قطر همچنان آمده که نتانیاهو به خوبی آگاه است که دفتر اماس در قطر در چارچوب تلاش‌های میانجیگری که به درخواست ایالات متحده و اسرائیل انجام شده فعالیت دارد. بیانیه افزوده که این مذاکرات که از حمایت بین المللی برخوردار بوده، همواره به گونه رسمی و شفاف در حضور هیئت‌های آمریکایی و اسرائیلی برگزار شده است. چارلی کرک، یک تن از فعالان سیاسی و رسانه‌ای آمی دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده به ضرب گلوله کشته شد. کرک روز گذشته در جریان یک سخنرانی در پانتون یوتا ولی هدف گلوله قرار گرفت و ساعت بعد ترامپ اعلام کرد که او کشته شده. ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشت که چارلی کرک بزرگ و حتی افسانه‌ای درگذشت. هیچ کس در ایالات متحده آمریکا قلب و احساس جوانان را بهتر از چارلی کرک درک نکرده بود. سازمان ترنینگ پوینت که کرک 31 ساله یکی از مؤسسان آن بود و بزرگترین نهاد جوانان محافظه‌کار در آمریکا محسوب می شود، نقش مهم در جلب حمایت رای دهندگان جوان برای دونالد ترامپ در انتخابات سال گذشته ایفا کرد. هنوز در مورد هویت مظنون و انگیزه قتل کرک جزئیات در دسترس نیست. اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI در ابتدا از بازداشت یک مظنون خبر داد، اما بعداً روشن شد که فرد بازداشت شده در این رویداد دست نداشته. تحقیقات در این مورد هنوز جریان دارد. و در سلسله رقابت‌های جام کرکت بیست‌اوری آسیایی، امروز تیم‌های بنگلادش و هنگ کنگ با هم مقابل می‌شوند. این سومین بازی این جام است. در بازی روز گذشته تیم کرکت هند توانست با تفاوت 9 ویکت تیم میزبان امارات متحده عرب را شکست دهد. در بازی نخستی جام تیم افغانستان با تفاوت 94 دوش تیم هنگ کنگ را شکست داد. افغانستان در گروه بی مسابقات آسیایی با بنگلادش، سریلانکا و هنگ کنگ هم گروه. در گروه ای این مسابقات امارات متحده عرب، عمان، هند و پاکستان با هم بازی می کنند. بازی فاینال یا نهایی جام آسیایی در 28 سپتامبر برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته این برنامه. نهادهای حقوق بشری از ملل متحد خواستند تا یک میکانیزم پاسخگویی بر افغانستان ایجاد کند. این درخواست در نشست روز گذشته در ژنو مطرح شده. فرشته عباسی پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر یکی از اشتراک کنندگان این نشست میگوید:
به خاطر بخامت وضعیت خصوصا از آگوست 2024 به این طرف که قانون جدید امر معروف نهی از منکر طالبان اشرا شده، نهادهای جامعه مدنی خواستار از این هستند که چنین نهادی از طرف سازمان ملل بر افغانستان اختصاص داده شود.
چرا ایجاد این میکانیزم مهم خوانده شده؟ از یک تن از فعالان حقوق زنان پرسیده ایم.
وجود چنین میکانیزمی یک پیام روشن داره. نقض حقوق بشر بی هزینه نخواهد بود. این می تواند هم جنبه بازدارندگی داشته باشد و هم امیدی برای قربانیان ایجاد کنه که صدایشان شنیده می شود.
در ادامه می شنوید که زلزله اخیر در کنر مالداری و مرغداری محلی را نابود کرده. یک تن از باشندگان محل می گوید:
روزانه از منجل پا مالداری روانه و مالداری
زندگی روزانه ما به مالداری وابسته بود. حالا مالداری ما نابود شد. رمه‌های ما از بین رفت. حتی مرغ‌ها نیز نابود شدند.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 20 سنبله 1404 خورشیدی برابر میشه با 11 سپتامبر 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. شمار از سازمان های حقوق بشری از ملل متحد خواستند تا یک میکانیزم پاسخگویی برای افغانستان ایجاد کند. فرشته عباسی پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر برای رادیو آزادی گفت که درخواست روز گذشته از سوی بیش از 100 سازمان در نشست در ژنو مطرح شد. در می حال شمار از فعالان مدنی می گویند که ایجاد یک میکانیزم مستقل برای ثبت و پیگیری نقص های حقوق بشری در افغانستان ضروری است. جزئیات دی گزارش.
شماره از اشتراک کنندگان برنامه در حاشیه 60 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار ایجاد یک میکانیزم پاسخگویی در افغانستان شدند. مرکز دیالوگ و ترقی در ژنو که روز چهارشنبه 10 سپتامبر میزبان این برنامه با عنوان راه پیشرو از پیشرفت‌های جزئی تا پاسخگویی کامل برای نقص‌های حقوق بشر در افغانستان، در اعلامیه گفته که در آن بر تلاش‌ها برای پاسخگویی به نقص حقوق بشر از جمله محدودیت‌های زنان و بس روی ایجاد میکانیزم تحقیقاتی مستقل تمرکز داشته است. فرشته عباسی پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر یکی از سخنرانان این برنامه بر رادیو آزادی گفت که 107 سازمان در این نشست از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار ایجاد یک میکانیزم پاسخگویی برای مستند ساختن نقص‌های حقوق بشر و شناسایی عاملان آن در افغانستان شدند.
به خاطر وخامت وضعیت خصوصا از آگوست 2024 به این طرف که قانون جدید امر معروف نهی از منکر طالبان اشرا شده، نهادهای جامعه مدنی خواستار از این هستند که چنین نهادی از طرف سازمان ملل بر افغانستان اختصاص داده شود. در موارد مشابه مثلا در میانمار، در سوریه، در اعتراضات اخیر زن زندگی آزادی ایران، این شورا چنین مکانیزم های را ایجاد کرده و در این مقطع زمانی جامعه مدنی باورمند به این است که افغانستان به چنین مکانیزم نیاز داره و این مکانیزم باید در این جلسه سازمان در این ماه سپتامبر ایجاد شود.
ریچارد بینت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان، نصیر احمد اندیشه سرپرست دفتر نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو و نمایندگان چند سازمان بین المللی در این برنامه شرکت داشتند. 60 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو از 8 سپتامبر آغاز شده و تا 8 اکتبر ادامه می‌یابد. پیش از این ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در روز اول این نشست از اعضای آن خواست تا میکانیزم تحقیقاتی مستقل برای تکمیل ماموریت محاکمه بین المللی جزایی، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و نماینده ویژه ایجاد کند. او همچنان گفت که زنان و دختران با آزار و اذیت سیستماتیک در افغانستان روبرو هستند و تخلفاتی که بر سایر جوامی تاثیر میگذارد در این کشور با مسئولیت از مجازات ادامه دارد. در این حال شماری از فعالان مدنی ایجاد چنین میکانیزم پاسخگویی در افغانستان را با اهمیت می‌خوانند. سید اشرف سعادات یکی از آنان در مورد به رادیو آزادی گفت:
ما امیدواریم که یک میکانیزمی که بتانه حمایت دوامدار از جامعه مدنی، از زنان و اقشار سیاسی افغانستان باشه شکل بگیره و همچنان طالبان در برابر همه مواردی که وجود داره پاسخگو بسازه و همچنان راه و بستر برای تحقیقات بین‌المللی مستقل از وضعیت حقوق بشر توسط سازمان‌های بین‌المللی هموار بشه تا ابعاد گسترده نقض حقوق بشر بیشتر در افغانستان عیان بشه.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 محدودیت‌های شدید بر آموزش و کار زنان و دختران اعمال شد. آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و پوهنتون ممنوع و فعالیت زنان در بیشتر نهادهای دولتی و غیر دولتی محدود شد. حکومت طالبان مدعی است که حقوق همه شهروندان به شمول زنان مطابق شریعت اسلام تامین است. گفتنی است که در 4 سال گذشته جز روسیه هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخته و جامعه جهانی با تحریم‌ها و صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان توسط محکمه بین المللی جزایی تلاش کرده است پاسخگویی را دنبال کند.
شماره از فعالان حقوق زنان میگویند که ایجاد یک میکانیزم پاسخدهی برای افغانستان از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میتونه که نقطه عطف در جلوگیری از معافیت از مجازات و ایجاد فشارهای بین المللی بر ناقضان حقوق بشر در کشور باشد. ترنم سعیدی، فعال حقوق زن و رئیس شبکه مشارکت سیاسی بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر فقدان مستندسازی بی‌طرفانه یکی از چالش‌ها در افغانستان تحت حاکمیت طالب است. خانم ترنم بیشتر میگوید:
این موضوع از چند جهت بسیار حائز اهمیت هست، به ویژه در شرایط افغانستان که ناقضان حقوق بشر به ندرت مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند. ایجاد مکانیزم پاسخدهی accountability mechanism، اگر شورای حقوق بشر سازمان ملل چنین سازوکار را برای افغانستان ایجاد کنه، به معنای است که جامعه جهانی رسما میپذیره که وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیازمند نظارت، ثبت و پیگرد جدی است و دقیقاً بحث آپارتاید جنسیت مطرح میشه که در افغانستان وجود داره و در طول این 4 سال هم ریچارد بنت بارها و بارها بر وجود آپارتاید جنسیت در افغانستان تاکید کرد و معترضین زن هم همواره برای برسمت شناسی او دارن اعتراض میکنن و برنامه میگیرن و همه روزه در موردش صحبت میکنن. این میکانیزم میتونه به صورت یک کمیسیون حقیقتیاب گزارش ویژه یا گزارشگر ویژه با نهاد جمع‌آوری مستندات و شواهد فعالیت کند. یکی از بزرگترین چالش هایی که در افغانستان وجود داره نبودن یا همی فقدان مستندسازی دقیق و بی‌طرفانه است. با وجود این میکانیزم سازمان ملل میتونه که اسناد معتبر جمع‌آوری کنه تا هم از نابودی یا تحریف او جلوگیری شود و هم در آینده برای دادگاه‌های بین‌المللی یا ملی مورد استفاده قرار بگیره. همچنین این نهاد میتونه با بررسی سیستماتیک اشخاص، گروه‌ها و نهادهایی که مرتکب نقض حقوق بشر میشن مشخص کنه. این کار علاوه بر این که بسیار کمک میکنه به مردم و جنایات طالبان رو میکنه، بر فشار سیاسی و دیپلماتیک هم میتونه بسیار تاثیر بگذاره و زمینه ساز تحریم های هدفمند یا پیگرد های قضایی در سطح بین المللی شود که بسیار یک قدم بزرگی هست در عرصه جهانی. وجود چنین مکانیزمی یک پیام روشن داره: نقض حقوق بشر بی هزینه نخواهد بود. این می تواند هم جنبه بازدارندگی داشته باشد و هم امیدی برای قربانیان ایجاد کنه که صدایشان شنیده می شود.
ترنم سعیدی، فعال حقوق زنان و رئیس شبکه مشارکت سیاسی، با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. آل هم از تازه ترین تحولات در رابطه به زلزله مرگبار که 11 روز پیش شرق افغانستان تکان داد و جان چندین صد نفر رو گرفت و همچنان چند هزار نفر دیگر زخمی کرد. سازمان نجات کودکان یا سیو دی چلدرن میگه که زلزله اخیر در شرق افغانستان بحران سوی تغذیه کودکانه تجدید کرده. این سازمان در بیانیه گفته که در مناطق زلزله زده ده ها هزار کودک زیر 5 سال و زنان باردار و شیرده با سوی تغذیه شدید مواجه هستند و هزاران نفر دیگر به کمک غذایی فوری نیاز دارند. شمار از خانواده های زلزله زده هم گفتند که هرچند از ویرانی ها بیرون آورده شدند، اما هنوز هم به خدمات سی و سایر کمک ها نیاز دارند. جزئیات سناکاکر دارد.
سازمان نجات کودکان یا سیف دی چلدرن می گوید که حداقل 37,000 کودک زیر 5 سال و 10,000 زن باردار و شیرده در مناطق زلزله زده افغانستان با سوی تغذیه ها روبرو هستند. این سازمان در بیانیه سه‌شنبه 9 سپتامبر افزوده که در مناطق آسیب دیده از زلزله بیش از 91,000 نفر نیازمند کمک های فوری تغذیه اند. در ادامه آمده که این وضعیت در حال به وجود آمده که به دلیل کاهش کمک‌های بین المللی در افغانستان صدها مراکز صحی بسته شده است. سیف دی چلدرن گفته است که کاهش این کمک‌ها سبب بسته شدن 80 مرکز صحی و تیم‌های سیار در شرق افغانستان شده که در نتیجه 564,000 نفر از خدمات صحی محروم شدند. در بیانیه به نقل سمیرا سید رحمان، یکی از مسئولان برنامه‌های سازمان نجات کودکان در افغانستان، آمده است که سوی تغذیه کودکان پیش از این نیز در افغانستان در حالت اضطراری قرار داشت، اما این زلزله‌های ویرانگر بحران را عمیق‌تر ساخته است. این در حالی است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در ماه آگوست هشدار داد که از میان 3.5 میلیون کودک مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان، 1.4 میلیون آن در معرض خطر مرگ قرار دارند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا هم به تازگی به تاریخ 8 سپتامبر درباره احتمال مبتلا شدن کودکان و زنان به سوی تغذیه در مناطق آسیب دیده از زلزله در شرق افغانستان هشدار داد. در همین حال شماری از خانواده های زلزله زده می گویند هرچند از ویرانی ها بیرون آمده و برایشان سرپناه فراهم شده، اما هنوز هم به خدمات صحی و سایر کمک ها نیاز دارند. عبدالله، یکی از آسیب دیدگان زلزله در ولسوالی نورگل ولایت کنر، به رادیو آزادی گفت:
نو بیگادش پیمنگ مانی آمونگ پنار پادشی دوڑای نا نگرم آمونگ
دیشب هم گرست نماندیم، هیچ چیزی نبود، نه نان گرم بود و نه سر. در زلزله یک پسرم شهید شد و ماده تن زخمی شدیم، خانه و ایران شد و هر چی داشتیم از بین رفت.
صندقه که مزمان بودیه که واقع طول لنی بود نزیگی.
اسحاق، یک دیگر از زلزله زدگان منطقه چلس در ولسوالی چوکی، گفت که هنوز برایشان سرپناه فراهم نشده است.
یک صحنه بسیار مرگبار گذشت. حالا به همه چیز نیاز داریم، تنها امین یک جور لباس داریم، نه آب است نه خیمه داریم. دیشب هم کودکان شب را استاده پاس پری کردند، باران بود، کودکان گریه میکردند و از خداوند کمک میخواستیم.
یونیسف همچنان اعلام کرده است که در پی زلزله اخیر در ولایت کنر و ولایات همجوار، در حالی که فصل زمستان در راست، زندگی بیش از 212,000 کودک و خانواده های آنان با مشکلات جدی روبرو شده است. یونیسف برای تداوم کمک رسانی با آسیب دیدگان این زلزله خواستار $22 میلیون کمک شده است. سازمان ملل متحد نیز برای افغانستان در اضطراری 4 ماهه به ارزش $139.6 میلیون ترتیب داده که بر اساس آن نهادهای بشر دوستانه می توانند به 457,000 آسیب دیده زلزله ویرانگر هفته گذشته در شرق کشور کمک برسانند. در 31 آگوست زلزله به شدت 6.1 درجه ریشتر در ولایت کنر و بخش‌های از ننگرهار، لغمان و نورستان تلفات سنگین جانی و مالی بر جای گذاشت. بر اساس معلومات حکومت طالبان، در مجموع در این ولایت ها بیش از 2200 تن جان باخته، نزدیک به 4000 تن زخمی شده و حدود 7000 خانه نیز ویران شده است. سازمان ملل متحد گفته است که در میان کشته شدگان حدود 750 کودک شاملند.
در این حال شمار از زنان حامله و مادرانی که به تازگی نوزادانشان را در آغوش گرفتند در مناطق زلزله زده ولایت کنر میگن که هیچ دسترسی به خدمات صحی ندارند. کارشناسان سی وضعیت نگران کننده خوانده هشدار میدن که در صورت بی‌توجهی پیامدهای آن میتواند بیماری‌های خطرناک و حتی فاجعه انسانی باشد. جعفر احمدی با دکتر ناجیه طارق، متخصص ولادی و نسایی، در این مورد گفتگو کرده و نخست در مورد اهمیت دسترسی زنان به خدمات صحی پرسیده.
خب در قدم اول لازم است که اونا حفظ الصحه را
مراعات بکنن و اگر در محل آب هست تو را کش کنن که آب جوش بتن و از آب جوش داده سرد شده استفاده بکنن و یعنی توجه داشته باشن که اطفالشان به چیزای آلوده و محیط آلوده دست نزنن به خاطر از این که این چانس انتقال امراض پیشی خانم‌ها بیشتر می‌سازه و اگر کدام علائم مثل تب یا سرفه و یا اسهالات پیش دلبدی استفراقات اینا پیش اطفالشان رخ میده میشه که اینا جل طفلا را به کلینیک یا مو نزدیکترین مرجع و یا محل که تحقیه شده نزدیک کمپ آجل به مو کارمندای صحی مراجعه کنن و خودشان هم اگر حمل دارن میشه که اگر کدام علائم مثل درد یا کدام مشکل دیگه دارن یا سردردی یا دلبدی یا استفراقات که هم از جمله علائم یا خونریزی علائم خطر پیش یک خانم حامله زودتر با کارمندای صحی مراجعه کنن و خوب است که در برنامه هایی که اگر اونجا تنظیم میشه در قدم اول برمی ابزل صحه و مراقبت های صحی سهم فعال داشته باشن اشتراک کنن.
دکتر صاحب گرامی، در صحبت که ما با شماری از زنان محلی در شرق افغانستان جایی که زلزله مرگبار و ویرانگر اتفاق افتاد صحبت کردیم، اینا از کمبود و حتی نبود مددرسان‌های زن در بسیاری از مناطق حکایت میکنن. به نظر شما اگر در حال حاضر زمینه دسترسی مددرسان‌های زن به زنان و دختران آسیب پذیر و نیازمند به کمک در محل داده نشه، چه پیامد خواهد داشت؟ چقدر میتونه خطرناک باشه؟
خانم ها و دخترها هم مثل مردها و پسرها انسان هستند و اونا هم نیازمندی های انسانی خود در سای مختلف زندگی دارن و صحت از جمله امو اولین حقوق انسانی و بشری هر انسان است و خانما و دخترها نباید از این حقوقشان محروم ساخته شوند. شما میفهمین که یک مدت طولانی است که مکتبا بروی دخترها بسته هست و فاکولتی طب بسته هست برای دخترها، بروی دخترها و حتی در بخش نرسنگ قابلگی بسته هست این فاکولته ها و ما شما تا حال را کدام دکتر، نرس و یا قابلی در بخش زنانه فارغ ندادیم و روز به روز دیده میشه که بنابر شرایط دشوار دیگه هم که بالای کارمندای صحی زن وارد میشه بسیاری اونا مجبور شدن که وطن ترک کنن، چرا که بسیاری از اونا باید بدون محرم سفر نکنن، بدون محرم با وظیفه رفته نمیتونن و اکثر دکترها و نرسا و قابله ها کسی ندارن که من حیث محرم امرایشان برن، اونا ناگزیر که وظیفه را ترک کنن. ای خودش یک فاجعه است، یک فاجعه انسانی هست بر زنا و دخترای افغان که اونا دسترسی به خدمات صحی نمی داشته باشن و امو امراضشان و مریضیایشان به نسبت کمبود دسترسی به دکترای زن به وقت زمان تشخیص نمیشه و ما شما شاید شاهد بیشترین وقات مرگ میر در بین زنا و دخترای افغانستان باشیم.
دکتر ناجیه طارق متخصص ولادی و نسایی با رادیو آزادی گفتگو میکرد. تا لحظات دیگر به شما میگیم که زلزله اخیر در کنر مالداری و مرغداری محلی را هم نابود کرده. با رادیو آزادی بمانید.
بیشتر از خبر.
در نتیجه زلزله کنر هزاران راس مواشی و مرغای خانگی تلف شدند. تعداد از آسیب دیدگان از زلزله بر رادیو آزادی گفتند که پیش از این مالداری و نگهداری مرغا منبع اصلی درآمد و معیشتشان بود، اما حالا با از دست دادن و رفتن آنها نمیدانند زندگی خود را چگونه به پیش ببرند. ریاست زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان در کنر در 3 ولسوالی این ولایت بیش از 12,000 راس مواشی و حدود 10,000 گفته که بیش از 12,000 مواشی و حدود 10,000 مرغ از بین رفته. جزئیات در این گزارش که با صدای یک مالدار آغاز میشه.
واو بزاو چر چرګړی بم کاو او ناسا پیچ د زلزلہ او د پیخرا لاغه د مالداري نه د زندګی نه ټول داستنه ختم کړلو.
محمد زمین باشنده ولسوالی نورګلې ولایت کنر میگوید که پیش از زلزله زندگی و معیشتش از طریق مالداری و نگهداری مرغ‌ها تامین می‌شد، اما حالا با از دست رفتن آن زندگیش با مشکل روبرو شده است. او به رادیو آزادی گفت که بیش از 35,000 راس باز خود را در زلزله از دست داده است.
روزانه از منجل په مالداری روانه واغه مالداری
زندگی روزانه ما به مالداری وابسته بود. حالا مالداری ما نابود شد. رمه‌های ما از بین رفت. حتی مرغ‌ها نیز نابود شدند. خرید فروش و خوراک ما به همین متکی بود. حالا که مال ما از بین رفت، زندگی ما هم از بین رفت. من شخصا 35 بوز خود را از دست دادم و مرغ‌هایم نیز مردند.
یکی دیگر از باشندگان این ولسوالی که نخواست نامش در گزارش ذکر شود نیز در این مورد گفت:
زمان چیز مال ده و مالداری و خورت صد خور لنده شویدن
مال و مالداری ما همه زیر خاک شد. حتی گاوها، بزها و مرغ‌های مردم تمام منطقه از بین رفتند.
این افراد میگویند که زلزله فعالیت‌های مالداری و مرغداری در مناطق آسیب دیده کنر را کاملا از بین برده است. دکتر غالب مسعود، آمر عمومی خدمات وترنری و مالداری ریاست زراعت و مالداری حکومت طالبان در کنر، نیز با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفت که در نتیجه زلزله شب 31 آگوست در 3 ولسوالی کنر هزاران راس مواشی و مرغ تلف شدند.
نورګل او د چبې درې په مربوطاتو کې کومه ساګه زلزله شوې ده؟
در مربوطاتو چوکۍ نورګل و چبې درې کې زلزله رخ داده، تقریبا 2500 گاو و گوساله تلف شدند. همچنان حدود 9500 راس گوسفند و بز از بین رفتند. حدود 300 تا 350 راس اسب و مرکب مردند و حدود 10000 مرغ نیز نابود شده است.
در نظر شاخه کې طرفات لرو.
او افزود که در حال حاضر تیم‌های وترنری را به منطقه فرستادند تا حیوانات زخمی را تداوی کنند و همچنین به گفته او روند دفن حیوانات مرده نیز جریان دارد. پیش از این سازمان خوراک و زراعت ملل متحد FAO با ابراز نگرانی گفت که هزاران حیوان در منطقه زلزله زده کنر از بین رفته و اگر به زودی پاکسازی نشود خطر شیوع بیماری ها وجود دارد. حکومت طالبان شمار تلفات انسانی در کنر در نتیجه زلزله 31 آگوست در شرق افغانستان را بیش از 2200 کشته و بیش از 3600 زخمی اعلام کرده است. بر بنیاد ارزیابی سازمان امدادی اسلامیک ریلیف، حدود 98% ساختمان های این ولایت به طور کامل و یا قسمان ویران شده یا آسیب دیدند. تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
فرشته نگاستم، جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. این برنامه را در اینجا با این مطلب به پایان میرسانم که امروز 11 سپتامبر مصادف با عملات 24 سال پیش شبکه القاعده در ایالات متحده است. این عملات در 2001 صورت گرفت که به حمله آمریکا به افغانستان و سرنگونی دوره اول رژیم طالبان انجامید. نیروهای آمریکایی 24 سال پیش برای دستگیری یا کشتن رهبران القاعده به افغانستان حمله کردند. سپس بنیانگذاری گروه اسامه بن لادن در 2011 در شهرک ابتاباد پاکستان کشته شد و سالها بعد رهبر دیگران ایمن الزواهری در حاکمیت دوم طالبان در شهر کابل در یک حمله تایری به سرنشین امریکا از بین برده شد. در حال است که از طالبان در جریان توافقنامه دوحه تعهد گرفته شده که با این شبکه رابطه نداشته باشه. رادیو آزادی گزارش‌ها و برنامه‌های ویژه در این مورد داره که در جریان امروز شنیده میتونین. همچنان سر بزنین به وبسایت ما، آدرس ماست azadiradio.com.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی